السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده او ری چې په استرالیا کې د افغان ولسمشر لیدنې کتنې پای ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن انډونیزیا ته ورسیږي دا هم ورته په پکتیا کې ځینې مسولان وایي چې وسلوال طالبانو ته د روسانو مرستې رسیږي ناجیه ساپی خبرونه په خبرونو پیلوي
په پیل کې د مهمه خبرونو سره چې افغان ولسمشر استرالیا ته د سفر په بهیر کې د دې هیواد له چارواکو سره له استرالیا څخه د افغان کډوالو د په بیرته منلو بحث نه دی کړی د افغانستان دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ څرګند کړی او د ملګرو ملتونو جنگي جنایاتو څېړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوکو کیمیاوي برید په اړه څېړنې پیل کړې بشپړ خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي استرالیا ته د سفر په بهیر کې د دې هیواد له چارواکو سره له استرالیا څخه د افغان کډوالو په بیرته منلو بحث نه دی کړی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي ولسمشر غنی دا خبره د سه شنبې په ورځ یو استرالیایي تلویزیون سره په مرکه کې وکړه ښاغلی غنی په دې اړه چې له استرالیا څخه افغانستان ته بیرته د افغان کډوالو په سوالو راځي دی کنه له تفسیر کولو ډډه وکړه په راپور کې ویل شوی چې په سلګونو کسانو چې زیاتره یې استرالیا کې میشت هزارتو کم افغان کډوال و پرون په کانبیریا کې مظاهره وکړه او د ولسمشر غنی په مشرۍ له حکومت څخه وغوښتل چې د هزارتو کم په وړاندې د تبعیض پای ته ورسوي دوی همدارنګه له حکومت څخه وغوښتل چې اجازه دې نه ورکوي چې په استرالیا کې د هزاره کډوالو د پناه غوښتنې اراده شي او بیرته افغانستان ته واستول شي افغانستان په 2011 میلادي کال کې له استرالیا سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې هغه کډوال بیرته مني چې استرالیا کې د پناه غوښتنې رد شوي تمه کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له استرالیا څخه اندونیزیا ته ورسیږي د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وای تر اندونیزیا ورسته ولسمشر اشرف غنی سنگاپور ته ځي خغلی مرتضوی تر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر په دې سفر کې به له اندونیزیا او سنگاپور سره سو تړونونه لاسلیک شي د ویدا هوکړه لیکونه د تجارتي همکارۍ او د روزنې او لوړو زده کړو په برخه کې دي خغلی مرتضوی په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل ولسمشر غنی تر دې مخکې د استرالیا پایتخت کې له استرالیا چارواکو سره لیدنې وکړې او د دوشنبې په ورځ د استرالیا له صدر اعظم سره په پرختی برخه کې د 260 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یو هوکړه لاسلیک کړ د سشنبه په ورځ په مشرانو جرګه کې د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو له پورته کېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ څرګند کړی مراد علي مراد پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې همدا اوس د هیواد په څو برخو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره درنو پوځي عملیات روان دي
هیڅ ډول اندېښنه نشته موږ ډېر درانه پوځي عملیات روان کړي په کندوز بغلان فاریاب هلمند هرات فراه اروزګان او بادغیس کې همدا اوس عملیات روان دي
د مشرانو جرګې دوی مرسیل اسف صدیقی چې د سه شنبې ورځې د غونډې مشري کوله ټاکلو کمیسیون ته دنده وسپارله سو د سناتورانو اندېښنې له امنیتي چارواکو سره شریک کړي د ملګرو ملتونو د جنگي جنایاتو څېړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څېړنې پیل کړې دي د برید چې لکه تلګه اته 50 کسان وژل شوی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څېړنو کمیسیون د سه شنبه په ورځ په یوې لمی کې د برید غندلې او ویلي چې په اړه تحقیقات پیل کړي دي ملګرو ملتونو هغه څه هم غندلې چې ویل کیږي پر هغه روغتي مرکزونو هم برید شوی چیرې چې د دې کیمیاوي برید د پیخي قربانیان تر درملنې لاندې وو د ملګرو ملتونو په لمی کې ویل شوی چې د دوړه بریدونه د جنگي جنایاتو سره برابر او له بشري حقوقو څخه جدي سرغړاوي دي د سپینې مړۍ ویان شان سپایسر دا یو نه نوړه اقدام برلی چې له پامه به ونه غورځول شي نوموړي پرون خبریالانو ته وویل
زه فکر کوم چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې پیښه ډېر اندېښمن دی. نوموړی د خپل ملي امنیت له ټیم سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي او زه فکر کوم چې د مناسبو اقداماتو په اړه به هغه په نړۍ کې زموږ له متحدانو سره لا نور بحثونه وکړي.
د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن ډیمستورا د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې ټول نخي نخانې داسې ښیي چې د کیمیاوي بریدې او له هوا څخه شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن چهارشنبې په دې اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. د جنوبی کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا د جاپان سمندر ته یو بلستیک میزایل توغولی. د جنوبی کوریا دفاع وزارت نن ویل چې شمالي کوریا دغه میزایل له سین پو سیمې د جاپان سمندر ته توغولی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن په دې اړه په توکیو کې خبریالانو ته وویل
له شمالي کوریا څخه نور پرونکي اقدامات هم امکان لري. جاپان به د خلکو د خوندیتوب او ښیګڼې لپاره د امریکا له متحده ایالاتونو او شمالي کوریا سره له نږدې همکاري وکړي.
په همدې حال کې امریکایي پوځي چارواکي وایي لومړنۍ ارزونې ښیي چې د منځنۍ واټن ویشتونکی کې ان 15 ډوله بلاستیک میزایل و. که دا رښتیا هم بلاستیک توغندی وي دا به د بوینګ یانګ لخوا جنوبي کوریا، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونو او نورو قدرتونو ته چې د شمالي کوریا د میزایلو پروګرام یې غندلی نوی چیلنج وي. د هر هغه څه توغول چې د بلاستیک میزایلو ټکنالوژي پکې کارول شوی وي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ګڼل کیږي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدیدیف د اول وار لپاره د اداري فساد د هغو تورونو په اړه څرګندونې وکړې چې د اپوزیسیون فعالانو ورباندې لګولې دي. میدیدیف پرون د دایداوي پوچې او بې معنا وبللې او زیاته کړه دغه ایداوي چې د مخالفو اعتراض کوونکو د مظاهرو سبب شوی د خاصو سیاسي اهدافو لپاره لګول شوی دي. مخالف سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناولنی د روسي رهبران په ځنګړي ډول میدیدیف په پراخ اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړی. د روسي صدر اعظم دیمیتری میدیدیف پرون په تامبوف ښار کې خبرلانه ته وویل
د دې مسلې ګټه هغه چاته رسیږي چې د داسې راپارونو او موادو د برابرولو امر یې ورکړی وي. ځانګړي اهداف لري. همدوی دغه مسلې ته لمن وهي. دوی غواړي وښيي چې چارواکي ناوړه چلند کوي خو دوی خپله تر نورو بهتره دي. په بله وینا دا ټول راپورونه فلم برداری کیږي هغه هم د ډیرو پیسو لپاره. دا پیسې له عادي خلکو نه دي اخیستل شوي بلکې ځینې تمویلونکي شته، خصوصي تمویلونکي چې د دې ټول جریان تر شا لاس لري. دوی موخه دقیقا د یوې ځانګړې سیاسي نتیجې ترلاسه کول دي.
مخالف سیاستوال الکسی ناولنی په روسیه کې پراخې دولت ضد مظاهرې تنظیم کړي. وروسته لس ورځې مخکې وشوه چې په نتیجه کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو په لړ کې ناولنی ونیول شو او په 15 ورځني بند محکوم شو. ناولنی چې اعلان کړی د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې به د جمهوری ریاست انتخاباتو کې ځان کاندیدوي پر صدر اعظم میدیدیف تور لګولی چې له خیریه ادارو او موسسو په استفاده له شتمنو کسانو او دولت تی بانکونو پیسې تر لاسه کوي وربندې لوکس کورونه کښته جایدادونه او نور قیمتي شیان رانیسي. او د امریکا د الوتکو لوی تولیدونکي شرکت بوینګ له ایران سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران پر یو هوایی شرکت د دیرشو تجارتي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړ. د قرارداد چې د سې شنبې په ورځ اعلان شو له هغې وروسته چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه اعلان کړي لومړی دا قرارداد دی. د لاسلیک شوي قرارداد له مخې به د ایران آسمان هوایی شرکت چې د دې هیواد د دریم لوی هوایی شرکت دی له بوینګ کمپنۍ څخه 10 ډوله الوتکې وپیري. د 10 نورو د اخیستلو انتخاب هم لري. دا وتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لس بجې او 9 دقیقې سوې تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. استرالیا وایي افغانستان ته د ناچاو د مهماتو د شنډولو 4000 وسایل ورکوي. دفاع وزارت یې هرکلی کوي.
مدرن وسایل زموږ په لاس کې راکړي نو موږ کولی شو چې ملکي تلفات هم راښکته کړو.
په پکتیا کې ځینې مسولان وایي چې وسلوالو طالبانو ته د روسانو مرستې رسیږي او نور هیوادونه هم ورسره همکاري کوي.
روسي جنرالان د پاکستان له پوځیانو سره یو ځای دوی غواړي چې دلته تاسیسات جوړ کړي او د جنگ لمن علي دې ځای فایل کړي.
د هلمند نادری ولسوالۍ د مهم بیا یو چې هلته تر پوځي عملیاتو وروسته څه روان دي.
هغې نه ملاقات کړی ده، بس داسې وکړه چې دوه نیم زره مینده به فستا کړي او دې محل ته ځان رسولی تر څو پورې دا بس غلي دا به ټول زغله وو.
په بلخ کې ښوونځیو ته د نجونو او ماشومانو د هڅونې لپاره کمپاین وسو.
که غواړئ د دسترخوان له یوې مړۍ نه نیولې د ټاکنو تر ووټه پورې کامیاب اوسئ نو بل هیڅ لاره نه لري، هیڅ بله لار نه لري تعلیم بکئ.
په خوست کې د یوه کانال جوړېدو ځینې خطرات راکم کړل.
هغه خطرات چې مخکې موږ لیدلي وو په سترګې هغه په څلی کې نه نوي پیسه د هغه کمه شوې.
دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې واورئ. کور کلی او د غوړې اچار. په استرالیا کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لیدنې کتنې پای ته رسیدلې او ټاکل شوی چې نن به د انډونیزیا ته ورسیږي. د استرالیا دفاع وزیر پرون سه شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنې کې وویل چې هیواد یې غواړي افغانستان ته د ناچاو د مهماتو د کشف او شنډولو 40 سره وسایل ورکړي. ارګوی چې ولسمشر غنی له انډونیزیا وروسته سنگاپور ته ځي. تفصیل له اجمل انڅخه.
انډونیزیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر یو هدف په افغانستان کې د پانګونې لپاره د دې هیوادونو د سوداګرو هڅول بلل شوی. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رډیو ته وویل انډونیزیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د دې سفر په ترڅ کې افغانستان له دې هیوادونو سره څو هوکړه لیکونه لاسلیک کوي چې تر ډیره د سوداګرۍ، روزنې او لوړو زده کړو په برخو کې دي. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه شاه حسین مرتضوی وایي په درې واړو سفرونو کې د ولسمشر اشرف غنی او حکومت هڅه دا وه چې څنګه وکولی شي د افغانستان د پانګونې په بیلابیلو برخو لکه کرنې، قانونو، اوبو لګونې کې د دې هیوادونو له تجربو او امکاناتو ګټه واخیستل شي. په انډونیزیا او سنگاپور کې هم د ولسمشر د خبرو اترو یوه برخه له سوداګرو او پانګوالو سره ده چې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي. ولسمشر غنی له استرالیا څخه انډونیزیا ورپسې سنگاپور ته ځي. استرالیا نه یوازې په پراختیايي او اقتصادي برخو کې افغانستان سره مرسته کوي، بلکې په نظامي برخه کې هم له افغانستان سره همکاري کوي. د رویټرز خبري اشان سوئی د استرالیا د دفاع وزیر د سې شنبې په ورځ له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې وویل هیواد غواړي چې په روان میلادي کال کې افغانستان ته د چاودیدونکو موادو د موندلو او شنډولو 40 زره وسایل ورکړي. ارګوی استرالیا همدارنګه شمنه کړې چې د ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې به تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز ته هم دوام ورکړي. ولسمشر غنی د استرالیا د افریقرا او په افغانستان کې د استرالیي سرتیرو قرباني وستایلي. خاغلی غنی وایي د هغه کسانو په استازیتوب چې ژوند یې ژغورل شوی او د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې زموږ د ټولو سرتیرو په استازیتوب له تاسو څخه مننه کوم. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د استرالیا لخوا د چاودیدونکو موادو د شنډولو د وسایلو مرسته ستایلي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډیو ته ویل په افغانستان کې موږ د ماین له جګړې سره مخ یو او د استرالیا لخوا د ماینونو د ماسر شنډونکو وسایل په دې جګړه کې له موږ سره لوی مرسته کوي.
په افغانستان کې په اساسي توګه د ماین جګړه ده، ځکه مخالفین یا تروریستي ډلې په افغانستان نه په افغانستان کې د ماین نه ډیره ګټه پورته کوي. یعنی په ټولو هغه ځایونو کې چې هلته ګڼه ګوڼه وي، خلک راتلو آمد ولري، هلته دوی ماینونه ږدي. نو موږ د ټولو وسلو څخه زیات د ماین شنډولو او کشفولو وسایلو ته ډیر ضرورت لرو. که چیرې د استرالیا حکومت هغه وسایل چې زموږ تر اوسه پورې په لاس کې نه لرو، مدرن وسایل زموږ په لاس کې راکړي، نو موږ کولای شو چې ملکي تلفات هم راښکته کړو او په خپل باندې د خپلو قوتونو تلفات نور هم راښکته کړو.
د 2001 کال وروسته 2000 استرالیایي سرتیري افغانستان ته استول شوي وو چې تر ډیره په اوروزګان ولایت کې ځای پر ځای وو. دا مهال د دوی ګڼ شمېر له افغانستان څخه وتلي او یوازې 220 استرالیایي سرتیری د ناټو د قاطع ماموریت په لیکو کې موجود دي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې 140 استرالیایي سرتیری وشل شوی دي.
ومردل چې استرالیا وایي افغانستان ته د ناچاو د مهماتو د شنډولو 40 زره وسایل ورکوي. بلخوا په پکتیا کې یو شمېر مسؤلان له وسلولو طالبانو سره د روسانو د مرستو خبر ورکوي. دوی وایي چې روسي افسران د پولې پورې غاړه لیدل سوي دي چې له طالبانو سره ګرځي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د پکتیا یو شمیر وکیلان وایي چې په شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې روسی جنرالان له طالبانو سره لیدل شوي دي. د ډیورنډ پوری غاړه په دغو قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترورستانو مرکزونه دي چې اسلام آباد وایي د ترهګرو اکثر مرکزونه د ضرب عذب د عملیاتو په ترڅ کې چې په 2014 کال کې پیل شول له منځه تللي دي، خو کابل پر دې ادعا شک کوي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل کره شواهد یې ترلاسه کړي دي چې روسي پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوي دي.
د شمالي وزیرستان او د میرانشاه په سیمو کې روسي جنرالان د پاکستان له پوځیانو سره یو ځای دوی غواړي چې دلته تاسیسات جوړ کړي او د جنگ لمنه له دې ځایه فایل کړي او خپل هغه اوږدمهاله هدفونه او موخې چې دوی لري هغه سرته ورسوي.
د پاکستان پوځ تیره پنجشنبه د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته د روسیې د وسلوالو ځواکونو د مرستیال لوی درستیز ازراکوف سرګیوریوویچ په مشي د روسي پوځي پلاوي د تک خبر ورکړ، خو یو ورځ وروسته تر دې په بروکسل کې د ناټو لپاره د روسي استازي الکساندر ګروشکو هغه اندېښنې رد کړې چې روسیه له طالبانو سره مرستې کوي. ګروشکو وویل چې له طالبانو سره یې اړیکې د سوري او د روسیې د اتباعو د امنیت په خاطر دي. نوموړي دا خبره هم وکړه چې د کابل حکومت په خپلې هرې هڅې کې شریک وو. د ګروشکو تر خبرو څو ساعته مخکې په لندن کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په افغانستان کې د روسي هڅو او له طالبانو سره د روسانو اړیکو ته اندېښنه څرګنده کړه.
موږ په افغانستان کې د طالبانو په اړه د روسیې د فعالیت شاهدان یو. زه په دې وخت کې دا ویل نه غواړم چې آیا د دوی ترمنځ خبره د وسلو ورکړې ته رسېدلې یا داسې نور شیان، خو یقینا د دوی نورو فعالیتونو په رڼا کې په افغانستان کې د دوی فعالیتونه زموږ د اندېښنې سبب.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي په دې باور دي چې روسان غواړي په افغانستان کې له امریکایانو خپل غچ واخلي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي محمد ایوب غروال قبایلي سیمو ته د روسي افسرانو د سفرونو په اړه وویل:
دا اوس چې روسانو د خپل دیش 15 کلن تاریخ چغمات کوم په پکتیا او یلوی پکتیا یا په لوی افغانستان کې خړیلی غوي غواړي چې خپل غچ دلته واخلي.
د نوموړي په خبره پاکستان غواړي خپل اهداف ته رسیدو لپاره همدغه جغرافیه وکاروي. یو تل بیا ایوب غروال:
نن بیا هم پاکستان د خپل شوم هدف د پاره غواړي چې همدغه جغرافیه به د لوی پکتیا د لارې نه لکه تیر واري د امریکایانو د پاره په ګټه استعمال کو، نن د روسانو د پاره په ګټه استعمال.
غروال زیاتوي د ډیورنډ لکرشي سره نشدې د لیدل شوی روسی جنرالانو د معلوماتو په پلټنه اخته دی، خو په سویل ختیځ زون کې د 1503 سپین غر زون قومندان اسدالله شیرزاد وای چې دی د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو د معلوماتو پر بنسټ دومره وای چې سره پوست انسانان د ډیورنډ کرښې پورې غاړه لیدل شوي.
د روسیې قوتو تعدیدات او کومکونه اقتصادي د وسلو کومکونه د طالبانو سره یا د افغانستان د اسلامي دولت د مخالفینو سره زمره دوام ممکن وي، ولې خو د پاکستاني جنرالانو کرنیلانو راتګ او راهنمایي د افغانستان مخالفینو ته د افغانستان اسلامي دولت پر ضد باندې دا تاییدوم چې شتون لري. خو بیا هم وایم په اطمینان سره چې هر څومره چې دوی وغواړي وکړي موږ په مقابل کې درېږو او مقابله به کوو. خو زموږ ته چې راپورونه رارسېدلي سرپوس انسانان لیدل شوي دي، دا معلومه نه ده چې د روسیې دي که د کوم بل مملکت.
د سیاسي چارو ځینې کتونکي هم په افغانستان کې د روسانو هلو ځلو ته اندېښنه څرګندوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي:
په دې کې شک نشته چې په دې دوو تېرو کالو کې د روسیې ارتباطات او د روسیې هلې ځلې د افغانستان په ارتباط زیات شوي دي. زما عقیده دا ده چې امریکایي پوځیان په ستراتیژیک لحاظ دا خطر احساسوي، او دا خطر د لپاره ده چې امریکایان ډارېږي چې دا جګړه لا پسې سړې نه شي، لا اوږده نه شي، لا وسې نه شي.
روسیې په تېرو نږدې دریو میاشتو کې د افغانستان لپاره په ماسکو کې دوی غونډې جوړې کړې چې په لومړۍ یوې کې افغان پلاوی ګډون ونه کړ او په دوهمې کې د بهرنیو چارو د وزارت یو ټیټ رتبه مسؤل برخه واخیسته. تکل شوی ده چې د اپریل په 14 په ماسکو کې د افغانستان لپاره دریمه غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې 12 هیوادو ته بلنه ورکړل شوې ده چې امریکا پکې لګډونه ډډه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د دو اونیز پروگرامونه د همدې خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. کور کلی او د ګړې اچار خو ترګه مخ کې به نسیم شفق اوس راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر اړتیا او په دې برخه کې پر هماهنګیو ډیر مطالب او تبصرې خپرې کړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د افغانستان په شمالي پولو کې بیلابیلو وسلوالو ډلو خوځښتونه پیل کړي. په دې اړه مطلب کې په ملي شورا کې د شمال ختیځو ولایتونو د یو شمیر وکیلانو په حواله راغلي چې د دې تروریستي ډلو پر ضد ټینګې او همغږې مبارزې ته اړتیا شته. د مطلب لیکوال د ملي شورا د دې غړو په حواله لیکلي کچیرې د دې وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد مبارزه چټکه او جدي نشي نو فعالیتونه به نور هم پراخ او په غټي ستونزې به بدلی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمخالی کې لیکلي چې د ترهګرۍ پر ضد ګډې نړیوالې مبارزې ته اړتیا ده. د سرمقالې لیکوال په روسیې کې د تیرې ورځې تروریستي حملې ته په اشاره لیکلي چې تروریزم د ټولې نړۍ لپاره ستر ګواښ دی او د دې پدیدې پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. سرمقاله لیکونکی وایي چې پر روسیې سربیره تروریستانو په بیلابیلو هیوادونو کې ورته حملې کړي او همدې حملو او ګواښونو ته په پام اړتیا ده چې د نړۍ په کچه له دې پدیدې سره مبارزه وشي. اسلام ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د تروریزم پر ضد جدي او هر اړخیزې مبارزې ته ضرورت شته. سرمقاله لیکونکی وایي چې اوس دا یقین شوی چې تروریستان یوازې د وینې تویدو ته لیواله دي او له هیچا او هیڅ یو هیواد سره دوستي نه کوي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې له تروریزم څخه د ملاتړ ښه مثال پاکستان دی چې لا هم له دې پدیدې نه ملاتړ کوي او روسیه هم د سرمقاله لیکونکي په خبره اوس د سیاست مخه کړي. خو سرمقاله لیکونکی وایي چې تروریزم سرحد نه پیژني او دا ثابته شوې چې ملاتړ کوونکي هیوادونو ته هم زیان اړوي. او اطلاعات روز ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان د امریکا دوست نه دی بلکې د تروریزم پر ضد جګړه کې دوګونی سیاست لري. په مطلب کې راغلی چې پاکستان په یو لاس له تروریزم سره د جګړې په نوم په تیرو 15 کلونو کې 3.5 میلیارد ډالر له امریکا نه ترلاسه کړي خو په بل لاس یې له تروریستي ډلو نه په ملاتړ سره امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژلي دي.
تبجه او دوهشت دقیقې سوې. په بلخ ولایت کې یو شمیر ځوانانو شوونځیو ته د نجونو او ماشومانو د هڅونې لپاره کمپاین پیل کړی دی. چاربولک د بلخ له هغو ولسوالیو څخه ده چې پکښې نجونې د ټولنیزو محدودیتونو له کبله نسي کولی د هلکانو غونډې شوونځیو ته ولاړې سي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې.
په بلخ ولایت کې د معرف ریاست چارواکي وایي چې په لرو پرتو ولسوالیو کې د ناوړه دودونو موجودیت او ناامني سبب شوی چې نجونې د ښوونځي له تلو پاتې شي. د بلخ ولایت د معرف ریاست مسلکي مرستیال راجمیر افغانزی وایي چې سره له دې چې د بلخ ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې بند ښوونځي نه دي موجود خو په ډېر شمېر ولسوالیو کې کورنۍ خپلو نجونو ته اجازه نه ورکوي تر څو ښوونځي ته لاړ شي او تعلیم وکړي. افغانزی وایي چې دا مشکل اکثرا په چهاربولک، بلخ، چمتال، شولګره او دولت آباد ولسوالیو کې موجود دی. هغه یې پاړه وویل
کېدای شي نامنی هم د دې دلیل کېدای شي او په څنګ کې غلط رسم و رواج او عنعنات دا باعث شوي خصوصا د مونږ د خویندو په مقابل کې چې دوی مکتبو ته لاړ نه شي دا غلط رسم و رواج خلکو کې خراب ذهنیت موجود ده چې باید ښځه یا لور یا زمونږ خور د کور ونه وځي ښوونځي ته لاړ نه شي.
لاجمیر وایي په ولسوالیو کې په موجوده ښوونځیو کې نه یوازې د نجونو حضور کم دی بلکې هلکانو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې سبق ووایي. دا چې نجونو ته د ښوونځیو د تلو اجازه ورکول شي او د عامه پوهاوي په ترسره کېدو د خلکو ترمنځ ناوړه دودونه بې ارزښته شي د بلخ یو شمېر فرهنګي ځوانان د راځی چې سبق ووایي کمپاین دې ولایت کې پیل کړی دی. په بلخ کې د چهاربولک ولسوالۍ یو له همدې سیمو څخه ده چیرې چې ډېر لږ نجونې کولی شي چې تر نهم ټولګي زده کړې وکړي خو پکې هم د هوس مهال برحال شپږ څلوېښت ښوونځي فعال دي. د بلخ ادبي خوځښت مشر ذبیح الله احساس د راځی چې سبق ووایي کمپاین په ترڅ کې په چهاربولک کې قومي مشرانو او عام ولس ته په خطاب کې داسې وویل:
فکر وکړئ دنیا په کوم ځای کې ده. زه وسم په چهاربولک کې د سټیج په سر ولاړ یم او خلکو ته وایم چې تعلیم ګټه لري. د اسلام خبره مخکې یاد شوه که غواړئ د دسترخوان له یوې مړۍ نه نیولې د ټاکنو تر ووټه پورې کامیاب اوسئ نو بل هیڅ لار نه لري، هیڅ بل لار نه لري تعلیم بکئ.
پام دی حال کې زبیح الله زائد د چاربولک ولسوال د ناوړه دونو د حاکمیت تر څنګ خوانځیو ته د نجونو د نه ورتک اساسي دلیل د خزینه معلمینو په نشتون د خوانځیو د تعمیر په نه موجودیت او د کتابونو په کموالی کې بولی.
چاربولک منګه چلی رښت مکاتبو کې اشپګش مکاتبو کې اوسه د تعمیر نه لوي نه مناسب وزه وطن لرو د کتابونو په وخت نه رسیدل لکه تاسو چې دا فعلا اوس ګوري کتابونه موږ نه دی رسیدلې او کتابونه د مکتب د تعلیمین او شاگردانو پلاس کې نه دي. موږ مسلکی معلمین ډیر کم لرو. معلمین په هغه اندازه چې اوس د پاره دي موږ شاگردان چې کم دي دا ورته کفایت نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي مفتش یا سیګار یو راپور چې یوازې د بلخ ولایت له شپږویشت ښوونځیو څخه معلومات پکې راټول شوي دا ښایي چې په یادو ښوونځیو کې د برېښنا سیستم نه دی موجود، د معلمینو اعمال له هغه څه کم دي چې بیان شوي او دېرش سلنه ښوونکي په ښوونځیو کې حاضر دي. مجیب رحمان حبیب زید، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په همدې خبرونه کې د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ پر وضعیت هم راپور درته لرو چې هلته تر پوځي عملیاتو وروسته اوس څه روان دي. اوس ورځو خوست ته. د خوست ښار څخه د اوبو د وتلو اوږد کانال له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د خوست ښاریان دا یو ګټور اقدام ګڼي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د خوست ښار څخه د بارانی اوبو د وتلو لپاره د کانال چارې چې څناڅه یو نیم کال مخکې پیل شوې وې د کارونو تر بشپړېدو وروسته د سې شنبې په ورځ پرانیسته وشوه. د کانال د پرانیستې په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې یاده پروژه له زیربنایي کارونو څخه وبلله او زیاته کړه چې تر دې وروسته به د باران اوبه د خوست ښار د کوڅو او سړکونو پر ځای د دې کانال له لارې شمال خوړه ته تویږي.
د 2.2 کیلومتر په اوږدوالي، د 5 متره په عرض او په اوسط ډول د 3 متره په جګوالي باندې د یو لوی او مهم کانال ساختماني چارو د بشپړتیا مسله وسی چارې تقریبا د تیر یو نیم کال په موده کې په درې فیزونو کې د 2.8 میلیونه افغانیو په لګښت باندې تکمیل شوي دي. عملا ګټې اخیستنې ته وسپارئ سي.
خوست والی وړاندې وویل که څه هم د ښار د ټولو باراني اوبو د وتلو لپاره به یوازې د میتي کلي دا نوی کانال بسنه ونه کړي، خو د ښار جوړونې په ستراتیژیک پلان کې نور کانالونه هم شته چې وخت پر وخت به عملي شي. خوست والی وایي په تېر یو نیم کال کې 15 نورې پروژې د نږدې 300 میلیون افغانیو په لګښت په خوست ښار کې عملي کړي دي. بلخوا حاجي محمد علي زدران چې د ماڼۍ کلي اوسیدونکی دی وایي پخوا به د ښار اوبه د دوی پر ځمکو او کورونو ورتلي. محمد علي زدران وایي د دې کانال په جوړولو سره دوی تر ډیره د باراني اوبو له خطرونو څخه وژغورل شول.
چې کله به دغه خړه روغله نه یوازې چې زراعتي مځکه به تخریبولې بلکې کورونا او ځنی تلفات هم درلود. نو اوس هغه خطرات چې مخکې موږ لیدل او په سترګې هغه په سل کې نه نوي پیسې د هغه کم شوې او خدای دې وکړي چې پاینده کړ د نور هم همداسې ګټورې پروژې سرته ورسیږي.
د یادونه ورده که څه هم خوست ښار د مهال د افغانستان په مهمو سوداګریزو ښارونو کې راځي او د هرې ورځې په تیریدو سره پراختیا مومي، خو پخوا یې د ښار څخه د باراني اوبو د وتلو اساسي لارې نه درلودې. اوس مهال چارواکي وایي چې د میتي کلي د نوي کانال په جوړولو سره دا ستونزه تر یوه بریده هواره شوه.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
عبد الواحد مدقق له لوګر په خپل پیغام کې لیکلي حکومت باید په ټولو ولایتونو کې پرمختیایي پروژې پیل کړي چې ځوانانو ته کارونه پیدا شي. محمد قاسم له هلمنده، هغه په نن چې له پاکستانه خپل هیواد ته رسنیږي ځینې تذکرې او د اوسېدو ځای نه لري. د دولت څخه هیله کوو چې د دوی لاسنیوی وکړي. فضل رحمان له ننګرهاره، له ناراجستر سویو رسنیدونکو افغانانو سره د راجستر سویو په اندازه باید برابره مرسته وسي. بصیر هلمن له کابله، له یو این ایچ سی آر څخه هیله کوو چې د بیا رسنیدونکو سره دې خپلې مرستې د پخوا په شان ادامه ورکړي او کموي دې نه. بل اوریدون کې چې خپل نوم یې نه دی لیکلی ویلي د لغمان ولایت هغه کډوال چې په 2018 میلادي کال کې راستن سوي دلته چې د مځکې هره نمره ورکول کیږي په بدل کې ورڅخه 500 امریکایي ډالر غوښتل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې دا پیسې دوی خپلو جیبونو ته اچوي که رښتیا هم حکومت یې غواړي. عارف عثماني له هلمند ده. په هلمند کې بیکاري پای ته رسېدلې. ټول ځوانان د کوکنارو په شیره راټولولو یا میش وهلو بوخت دي. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له ناجي ساپۍ څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي ترهګر او د هغوی املاتړي په پرلپسې توګه هڅه کوي چې افغانستان او سیمه ناامنه او د افغانستان اړیکې له مهمو متحدینو سره خړې پړې کړي. تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له استرالیا څخه اندونیزیا ته ورسیږي. د ولسمشر د ویان دفتر ویلي چې ولسمشر به په دې سفر کې څو مهم تړونونه لاسلیک کړي. د ملګرو ملتونو د جنگي جنایاتو څېړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څېړنې پیل کړې دي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا د جاپان سمندر ته یو بلاستیک مزایل توغولی. د جنوبي کوریا دفاع وزارت نن وویل چې شمالي کوریا دغه مزایل له سینپو سیمې د جاپان سمندر ته توغولی. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدیدیف د اول وار لپاره د اداري فساد د هغو تورونو په اړه څرګندونې وکړې چې د اپوزیسیون فعالانو ورباندې لګولې دي. او د امریکا د الوتکو لوی تولیدونکي شرکت بوئنګ له ایران سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران پر یو هوایي شرکت د 150 تجارتي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړ.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اتو میاشتو وروسته نادلي ولسوالۍ ته تللی. د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې د خلکو ژوند عادي حالت ته راګرځېدو دی. الیاس دایمو په خپل راپور کې د ولسوالۍ ته بیایي.
د نادلي په لور چیرې چې د سلګونو سرتیرو د څه باندې 8 میاشتو محاصره تازه ماته شوې ده. زموږ سره د هموی ټانګونو په دې کاروان کې د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال اکانور کینتوز او د پولیسو شمیر نور مسولین کوم برخه لري. دا مخرګو په کروندو کې نادالی ته تازه جوړه سوی خاملار د هموی ټانګونو د شا په سیټ کې د ګرنیټونو یا لاسي بمونو ډک صندوق او تنګه چوکۍ یوې خواته، خو د سړک د غاړې د ماینونو ویره بلې خواته سړی نارامه کوي. کاروان ډیر قرار قرار دی ډزې نسته. دا په دې وروستیو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې یوې ناامنه ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو تلونکي کاروان باندې ډزې نه کیږي، خو بیا هم موږ ته د هموی ټانګ د کړکیو د پرانیستلو اجازه نه راکول کیږي. پولیس وایي اوس هم ځینو ځایونو کې وسلوال ترکش لري. پر تازه جوړ سو پوستو د افغانستان درې رنګ بیرغونه ډیر ځوړند سوي دي، خو په څنګ کې ځینې ځایونه د افغان ځواکونو پوستو ته ډیر نږدې د وسلوالو سپین بیرغونه تر سترګو کیږي. د هلمند امنیه کمانډان د جنو نو جوړ سو پوستو د پولیسو څخه لیدنه کوي، ځکه هغه د میوند ولس دغه عملیات پر مهال چې نادالی ته غزیدل لارې پرانستله نه وو. د پولیسو پوستو ته نږدې ژوند عادي ښکاري. د لارې تر څنګ ماشومان څاروي پیایي او کروندګر د کوکنارو او غنمو په کروندو کې اوبه لګوي. کوکنار پرمانه کرل سوي دي، اما په یو شمیر کروندو کې د اوړي د موسم کرل سوي کښتونه لکه جوار او پنبه نه دي ټول سوي. دغه او د ملکي کورونو پر دیوالونو د لګېدلو مرمیو ټپونه دلته د تیرې سوي جګړې د شدت ښودنه کوي. وروسته د اتو میاشتو زه د یو شمیر افغان مسولینو او سرتیرو سره د نادلي مرکز ته ولاړم. د ولسوالۍ دروازه تړلې ده. د امنیه قمندانۍ ودانۍ چې 8 میاشتې پکې سلګونه سرتیري محاصره ول مرمیو غلبېل کړې ده. بازار بند دی، د ځینو دوکانونو دروازې پرانستې دي، خو توکې نسته. دلته سرتیری وای وسلوال مقاومت نکوي خو ماینونه کوي
هغه نه ملاقات کړل نه بس شو کنه شو دوه دوه نیم سره ماینه باندې فستاګری او دې محل تمدان را سوال تر سو پوي دا بس غلی دا ټول زغلو او ان شاء الله تعالی دا مونږ نه شو د خیره
کامران طالبان تر پای دې ډیر زیات تیار کوي مونږ راځي نه مشه پاسه دارو منبر پوغه همړې داس مخ یو دوه کم پاج په یو یو کم چې کم په پیمانه بل کم چې کم په شاین دي
که هم حکومت څه نه وای خو ویل کیږي د میوند ول سملیک چې د نادالی د لار د پرانستل لپاره پرانسیو په همدې ځای پاتې ورسېدل خو پر ځای به د خالد پنوم پراخ عملیات ډیر ژر پیل سي د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال اکنور کینتوس په نادالی کې ازادي راډیو ته وویل په دې بسنه نه کوي عملیات نور سیمو ته هم غزوي
یګانه چیزی که اونها فعلا استفاده میکنن من گزینه
دی وای یوازنی کار چې وسی وسلوال کوي ماینونه دي دوی په لارو کلینیکونو مکتبونو او مسجدونو کې ماینونه ځای په ځای کوي ځکه نو موږ د عملیاتو د تاکتیک لمخي قرار پر مخ ځو موږ د خلکو څخه مرسته غواړو که خلک مرسته ونه کړي امنیت نه ستنګوالي ولستی د دوی د پټنځایونو په اړه معلومات راکړی چې موږ په ضد عملیات وکړو د سې شنبې په ماپښین مو د نادالی مرکز ته دغه سفر د څو ساعتونو وروسته پای ته ورسېدی که څه هم حکومت په لنډو ورځو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي خو خلک وایي طالبان د کوکنارو د شری تر ټولولو نه غواړي جګړه وکړي ځکه نو د هلمند د سختو ورځو او ناامنیو موسم او د اوړي تودو جګړو ته ډېرې ورځې نه دي پاتې محمد الیاس تایی د ازادي راډیو
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
خودی وانه نه کی کتاب ماته دیس دانه نه راوړو کی خود فقط دا مامنده ټول د ما په ګومان باندې د خپل سی هغه کوم د نمایشي
دیوتن خبرې مو وریدي چې ویلې د نیالګیو د کی خود له په برخه کې دومره کار لکه په کار چي دی نه دی شوی
در هر سرک و جودی کې امی دوستای ما که شکایت میکنن میرن درخت موجود است درخت سبز است
دی تاسو په نظر دشنی فضا ده رامنسته کولو لپاره چه باید وشی؟
زموش خپل په محل که چیم افسره یو یو نیال کشیجه در دیر گتوان که
نن امده موضوع چی رول آزادی رادیو سر وسی قدر منوتون کو د پسرلی پر رسیدلو سره یو کار چې د خلکو په منځ کې عام دی هغه د نیالګیو او شنو بوټو کې خودل دي شنو بوټي چاپیریال ښایسته کوي هوا پاکوي مرغان ځالې پکې جوړوي او انسان ته له رواني پلوه خوښي وربخي نو ځکه هر وګړي ته پکار ده چې شنو بوټي او نیالګي کینوي او بیا یې ساتنه وکړي چې وچ نشي یا یې څوک بیرته ونه باسي د چاپیریال د سمسورتیا په برخه کې مسؤل کسان وایي چې کوم وګړي له دوی سره مرسته ونه کړي دوی په یوازې ځان نشي کوای چې سیمه شنه او ښکلي کړي خو هم خلک بیا وایي چې مسؤولو کسانو خپله دنده په سمه توګه سرته نه ده رسولې په دې هکله د دوو تنو خبرې اورو
زمانم جنرال محمد یوسف همت دلته په میلیارډه هاو ډالر راغلل به ډیر څه شي وای ول ډیر په تاسف وایم چې نغه کارونه چې باید شي وای هته لاس په صدا کارم نه شوی
کارونه یې نه تاسو ډیر دانه نه نه راوړي په دې نه یالو باندې دا کار مون خو دې باندې خوشاله کی ګوښې د امید زیس مون د جوړ کی واغه کی هغه په دې باندې نه کی چې دا ماته دې دانه نه نه راوړي کی خود دا وځه خو ته خپل هینی فقط دا مامنده ټول د ما په ګومان باندې خپل سی هغه کوم د نمایشي
د خلکو بی پروايي هم د دې سبب کیږي چې ایښودل شوی نیالګي بیرته وچی. د کابل اوسنکی امان وایي چې کله خوونې او نیالګي په موټر هم وهل کیږي.
موټر ځینې خطرې او بلدان د پیندی وشونه وهلې وي. بی احتیاط دریوران دي. د غنښ په د پلو ټکنیک مخکې د اکاډي او پولیس مخامخ دغه ځای کې یو لاسکاله نومره چا وخلی سره کپراته وسوي په موټر وخلی. زکه تاسو هم چې معلم په ګلدون کې راوند د لساري 15 شاګردان سره پیادهو کې نيزي ګلدون کې زی د شاګردان هر یو دره مرسل کوي چې ورته وایي چې معلم سره ول دسه کې په فازيات در سره خبري کوي. معلم زکه ول سم تاسو ته مثال د کورتي مومنین کې وایي شل شاګردان راوند یو میرمن سره ورته موټر دره ورته مرشه خورې مورې ته معلم دا مو شومان څه کوي د دې شل پلاس کې یو مرسل ګلدان ورته چې برو به تو چی فقط ګلای بابیت است د کابل په خور کې غټ مصیبت د رمو او سیدل د مواشي د شپې لخوا ګلدانو کې خوشی کوي ونه خوري مرسل خوري شنه فضا خوري.
هغه کسان چې له کورنه بهر نیالګیږ دي وایي چې نن کېږ دي سبا بیرته وستل کېږي یا یې هم ماشومان داسې خوروي چې وچي. د کابل اوسنکی اجمل وایي چې د کور دننه نیالګي شنه کېږي خو بیرون ټول وچیږي.
کوم نهالونه زه په خپله کور کې لرم هغه نه ډېر ښه حفاظت کوم او په کوم نهالونه سمه بیرون کې نه ولیدي. د دې لواچې نه زموږ د ورځې له طرفه راځو کار ته. متاسفانه خلک هم په دې پروسه کې ډېره زیاته همکاري او رقمنې نه ښیي. ځینې همسایګان یا ګاونډیان دي چې غوډې خپل د کور نه کوم مضره مواد دغه د خپل کور کې راټولې غاغه وړې د نالو د بخښور شنو لکه د کالو شو به لکه د صابون وب دا غشاین لست د عام لپاره ډیر زیات مزر دي. نو د دې د وچوال لامل مګا تاسو پیګو صدا موهي باندې غسه کړه چې چن پات سي امغه سه خاورې دوړې د شان ډیر زیات دي.
په کندهار کې د زرغونی انالیسې د 12م ټولګي زده کوونکې نجيبه وایي چې دوی ټول په ګډه نیلګي کې خودل او ساتنې هم دوی خپل کوي. اوس ډیر سیمه د دوی په خواري سمسور ده. ورپسې د امین خبرې هم د شنی فضا د ګټو پاکل او
نیالګي خو نو ډېره ګټه لري. و شش کال په کندهار کې اندې ښه بارانونه موسوله ښه ډېر نیالګي موسوله. موږ خپله زغنیان الیسه ته چې د کندهار علي لیسه ده شپې په لیسه کې دولسم وایه. نو موږ خپله د خپل هم سمپیانې مو راولاړ شو یو یو نیحال مورانی و یا غنیالونه موږ یو په زغنان لیسه اته دا چې په سمار ورسېږي څونه خلک کوي. نو موږ خپل په محل کې چې ار سړی یو یو نیحال کشېږي دا ډېره ګټه ورکوي او دا محل به سمسور شي او به سمسي دا چټلي به ټول شي ډېر ښه ګټور شي.
د محیط د پاکوالی د ګرد غبار د کمواری او د اکسیجن د زیاتوالی بحث کیږي. د انسان ذهن ته پراختیا ورکوي. د هغه محیط د کشفونو د ارامتیا لپاره یو ښه شی دی. مطالعه لپاره دا ده چې د سړي ذهن چې کله ارام وي هغه مطالعه ښه کولی شي. نو د شین ځای چې دی په ذهني طور باندې سړی ته امده کوي چې مطالعه وکړي او په ذهن کې پاتې شي.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سعیدی وایي چې په نوره نړۍ کې شنه فضا ډېر ارزښت لري خو موږ یې دومره په قدر نه پوهیږو. نوموړی یوې پخوانۍ کیسې ته هم اشاره کوي.
تاسو وګورئ په متمدنو یا پرمختللو ټولنو کې په ټولو کې حتی په غرونو کې نیالګي غرس کړي دي کې نولې دي. یعنی معنا دا چې دا یو بهترینه فلټر دی. بهترینه د هوا تصفیه کول لپاره یو زمينه سازي ده او دا د هر انسان ایماني او اسلامي او اخلاقي مسولیت ته چې باید دا کار وکړي. په دې باره کې یو فولکلوري کیسه ده چې یو محل کم سپینګیره یا مشر سره او هغه یو ځای کې نیالګي کېنول. نو یو نیالګي کېنو میوه‌دار ونه معمولا زمونږ استاد ترمنځ روایتونه دادي چې هغه میوه‌دار ونه ډیر وخت نیسی د میوه د پاره چې ترڅو میوه نیسی. نو داغه وخت حاکم په پاغلاره تیریده. نو چې لیدلې راغله د سپینګیره ته ویلې چې کاکا څه کوي د ګور په غاړه ولاړ او ته دا د میوه ونه کېنی. هغه ورته ویلی چې یاره زمونږ مشران زمونږ د پاره کړلی وو مونږ به د خپل کشرانو د پاره کرو. هغه د وخت واکمن یا حاکم ته د مشر سړی د خبرې خوند ورکړي. نو هغه وخت کې چې هر څه مادي امکانات یا پیسې وي یا زر یا بل شی دا ورته ورکړي چې دې خبرې د ماته خوند راکو دا دی نه. نو سپینګیری مخ وراړول او زمانه الګیا دی ول د چې سم لواره حاصل وکړي بیا یې هم انعام ورکړي. انسان پیدا د دې لپاره دی چې باید بشریت لپاره د انسانیت لپاره او لږ تر لږه د ځان لپاره کار وکړي.
محمد زمان له پیښور نه راستون شوی کډوال دی. هغه وایي تر هر څه وړاندې د نیالګیو کېنولو ته مخه وکړه ځکه په ارزښت یې پوهیږي.
میوه میږي بادام لکه مڼه دغه شیان موس لکه له پاکستانه راغلو که نه دا اوس وس. نو دغه چې چا لس بوټي چا پنځه کېنولي چا اته کېنولي
زما
واخیستل
چېرته
د کرباغ بازار کې
یو
نیالګی یو نیالګی واخیسته په سلمه مو واخیسته او په یو نیم سلمه مو واخیسته په دوه سوه مداج بوټو خبره ده نیالګي چې هغه غاټي لږ هغه لږ گرانی او چلو گولو کی غل گردانی دا جو 800 می
او کن یا څنګه وچی کی لگی
دیر ان شاء الله وس خطول ولا گید خالد دغه بوتی نه دی چا ورته نختر وای نا جوغان دا او یو درې دانی ما وڅ نور ټول ولا گید
چرته کینه ور پویلې کی
او ویلې کی کینه ولا ویلې سرک تر غاله می کینه ولا ویلې
څنګه او ام دا اوس بری چونی الگی کینه ولی تا
سالبیک دانی دی
سالبیک دانی ټول ولا گیدل
ان شاء الله دی کی درې دانی خراب
کا کله کی پارزخت باندې خبر راته وکړه دغه نیالګي څه اهمیت لري
منی دا لري چې نیالګي خو ډیر ښه ده په دې کې ده چې میوه به وخوري دا منی آتا سوري لاندې به کینه دا منی آتا اوس دغه بوټي دا ګلان چې دلته دا منی آتا ښه ښکاری اوس که دغه چمن او دغه بوټي نه کینو دغه سپره ډاګه دب کې ناس دی نو دغه منی آتا سترګو نظر او خلک وایي چې دې سره لکه تازه یې کنه دغه منی آتا نه دی بوټي
دې مرغۍ لپاره څومره ښه دی دا ونی
مرغۍ لپاره خو شپې کې پټیږي شپې کې پټه چې شپه کې تیریږي ورځ کې خوشحاله یو میوې منې ټونګه وایي خوري
او د لاندې موږ غږاورو
کنه او لاندې موږ غږاورو چون چون اوازونه کوي او موږ منې اوازونه
اسدالله بیا له بهر ملک نه ځینې هغه بوټي راوړي چې پخوا دلته نه وو له هغه به واورو چې کوم بوټي راوړي
ګلان کرو د نورو هیوادونو نه هغه ګلان هغه بوټي چې دلته نشته په افغانستان کې ما هڅه کړې ده چې دلته عام کو مخکې مرپرست ګلونه نه وو زیړ رنګه وو ما چې راوړي دي شین سور برګ داسې رنګه رنګه ګلان دي
ګل
آفتاب پرست مخکې زیر وو دلته په افغانستان کې زرغون رنګونه راوړي دي
کوم جینا
هغه هم د هلند نه راوړي
سخت که اسانه
په پکټونو کې مې راوړي دي بیک ته مې اچولې په اسره مې وړل او دلته بیا ډېر ښه کېږي
چېرته دې بیا وکرل
په خوست کې
اویلې
کې مې وکرل بیا د اویلې نه د باندې ما د هغې تخمن زیات کو
مثلا هغه تخم کې څوک درنه وړي ورکولای شي
هغه ما ډیرو ته ورکړو اوس تقریبا په ټول خوست کې هغه ما تیت کړو خور کو
څه رقم دې ډیر ښه ښکاري
ډیر ښه ښکاري او زیاتره نور داسې نیالګي دي یا داسې بوټي دي چې هغه په افغانستان کې نشته اوس موږ غواړو چې هغه دلته میشت کو لنیکه مرغه زموږ په هیواد کې زیاتره بوټي زیاتره نیالګي کیږي داسې دي چې یو ځل وشول هغه بیا کېږي تقریبا یو دوه ځلې اوبه په ورکولو باندې موږ کولی شو چې هغه ته وده ورکړو ما سره ډېر مخکې نه هم داسې فکر و چې زه باید داسې یوازې ګلان نه نیالګي وړه وړه نیالګي هغه بوټي چې په نورو هیوادونو کې دي هغه چاته مې ورکړي دي چې هغه مینه لري ورسره په کار داسې وي چې هر څوک چې نیالګي کوي یا ګلان کوي هغه په منظم شکل وکړي داسې نه چې ګډوډي وکړي لکه یو ګل دی سور ګل دی هغه یو لاین کې وکړي بل ګل دی بیا بل رنگ لري کنه تاسو ګلان باید سړی اول وپیژني بیا په هماغه طریقه باندې کوم ځای کې کوم رقم ګلان کلی ښکاري یا خرازي
دا چې د کرنې وزارت سږ کال څومره نیالګي ایښودلو ته چمتو کړي د اچې وزارت د ځنګلونو له رئیس محمد امان امانیار نه مو پوښتلي دي
ما امسال در حدود 2.1 میلیون اصلحه حال
موږ سږ کال 2.1 میلیون نیالګي ایښودلو ته چمتو کړي او 6000 نیالګي هم مؤسساتو کې ایښودلو ته برابر کړي د قریادارانو اتحادیه 3.1 میلیون نیالګي خلکو ته په واک کې ورکړي دي چې کېږ دي او خصوصي سکتور هم 2.6 میلیون نیالګي ایښودلو ته چمتو کړي
امانیار د خلکو د شکایت په اکله چې وای دوی پوره کار نه دی کړی وای
قبلا 2% ساحه سبز در شهر کابل در مجموع نشان میده
مخکې مو په ټول ښار کې یوازې 2% شنه سیمه درلودله خو اوس 45% شنه سیمه لرو دا یو لوی لاسته راوړنه ده د فتن موږ نشو کولای چې نیالګي کېږدو او له هغونه د سمردار ونو تمه وکړو موږ له خلکو هم غواړو چې د نیالګیو په کینولو کې برخه واخلي او ساتنه یې وکړي تر څو چاپیریال سمسور شي
موږ د خلکو خبرې د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ د ریاست له رئیس نسرین صبری سره شریک کړي هغه د نمنی چې دوی کم کار کړی دی
زمانی که حکومت طالبان خود که رفت هزار اسلحه حال در شهر کابل بود
کله چې د طالبانو حکومت له منځه لاړ او وزیر نیالګي د کابل په ښار کې شنه وو خو اوس په هر سړک او جاده کې شنه بوټي او ونشته هغه کسان چې شکایت کوي دوی ویني چې هر کال څومره نیالګي د ښاروالۍ لخوا کېنول کیږي خو بیا هم شکایت کوي ځکه شکایت د دوی عادت ګرځېدلی په ځای د دې چې په مسؤولو کسانو نیوکې وکړي دوی دې هم لاس په کار شي ونې او نیالګي دې کېنوي او ساتنه دی وکړي یوازې ښاروالۍ خو نشي کولای چې سیمه شنه او سمسوره کړي
اچار
اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره له خوړونو او سیندونو لري ګرځي چې سکل د نوروز بډای په لمده پریوتې ده او د زیاتو بارانونو سیلاونو او بوټ کل کیږي نو لږ پام کوئ چې سم ټولې بلاوی په مونږ او تاسو پسې سر ماتی ګرځي خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلو
اوس پامو کئی خبرونو تا نتاقان
نریخان سریچن
او تورا سپوگمی
لند خبرونا دغدی
چارواکو سکل بیاد نوی کال پا مناسبت ده هغو نیالگیو پزای نوی نیالگی که نول کم چی تیر کال ده نپام لدن لاملا او چوی و
چارواکیو د خپل دوکانونو او شرکتونو میوی په پسرلنی حکومتي نندارتون کې په لوړه بیه وپلورلې
د نوروز بوډۍ سکال په لمده ځمکه ولویده نو ځکه به سکال او سالی وي
او چارواکو نوی کال له زړو فکرونو او زړو پلانونو سره پیل کړ د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نوی کال په مناسبت د هغو نیالګیو په ځای نوی نیالګي کینول کوم چې تیر کال د نه پاملرنې له امله وچ شوي وو خبر زیاتوي چې دا څو کاله سر په سر چارواکي په هماغو ځایونو کې نوی نیالګي کینوي کوم چې د دوی د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي د دغه کار یوازینۍ ګټه دا ده چې چارواکي د نیالګي ښودلو په حال کې فیسبوک ټلویزیون او ټویټر ته عکس واخلي او خلک یې وویني که نه همدغه نیالګي ته بیا نه څوک اوبه ور اچوي او نه هم پاملرنه ورته کوي که نه اوس به له ارګ صدارت کرنې وزارت او نورو ځایونو نه د امازون ځنګلونه جوړ وو
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې چارواکیو د خپلو دوکانونو او شرکتونو میوې په پسرلنی حکومتي نندارتون کې په لوړه بیه وپلورلې خبر زیاتوي چې له همدې امله د میوو او جامو هغو شرکتونو او دوکانونو چې د چارواکو په سرمایه چلیږي نوموړي نندارتون ته ښه پاملرنه کړې وه د کاروبار د چارو ماهرین وایي چې اوس داسې شرکت غټ دوکان هوټل شخصي مکتب او پانتون د لینی او خاري موټرو اتحادیې او بلاخره هیڅ کوم د ګټې وټې کار او ځای نشته چې یو نه یو چارواکی پکې شریک نه وي
در په در آژانس خبر را کوي چې سږ کال د نوروز بوډۍ په لمده ځمکه وغورځېده او له همدې امله به سکل او سالی وي پخوانیو خلکو به ویل چې د نوروز بوډۍ په نوروز مینه ده او بسته یو کال په ټال کې ناسته وي چې نوروز را ورسیږي او وی ویني خلکو به دا هم ویل چې د نوروز بوډۍ چارګل د ژرندې پل دی او ټال یې شنه زرغونه ده چې د بوډۍ ټال هم ورته وایي خو چې خبره شي نوروز تیر شو دا له ټاله راولېږي که دروغ وي نو غاړه دې د هغو بندوي چې دا کیسه یې جوړه کړې ده
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې چارواکو نوی کال له زړو فکرونو او زړو پلانونو سره پیل که خبر زیاتوي چې له همدې امله نه کوم چارواکي د خپلو نویو پلانونو په هکله څه وویل او نه هم د خپلو نویو هیلو او فکرونو په هکله مقصد هر څه زړه په زړه پاتې شوه او نوی کال هم داسې قیاس کړی لکه تیر کال زمونږ همدا نصیب دی خبرونه خلاص په خلاص
په هیواد یو ځل د ډالرو سیلاونه را مات شول او ان په وړو وړو ویلو کې هم ډالر وبهیدل. خو ژر د ډالرو وچکالی راغله او لوی سیندونو پرته آن خوړونه او لوی ویلې هم وچې شوې. دغه کار په ډالرو اموخته کسانو ته ژوند ګران کړ. لکه داسې
خزی زه خو دا موټر خرڅوم، ډیر مفلسه شویم.
دا څه وایې؟ دا خرڅوم او ها خرڅوم، څه دې پرېښودل؟ په دولسو کالو کې دې وګټلې او په دوو کالو کې دې وڅټلې.
خزی د پروژو بې برکته پیسې وې، ظاهراً ډیرې ښکاري دي، خو چې ورته بېکاره شوم نو په دوه کلونو کې لاړې ورکې شوې.
وسړیه، لږ ګزاره کوه، لږ دې مصرف کم کا.
څنګه یې کم کم؟ بله ورځ چې جامې اخیستلې په لسو مارکیټونو دې وګرځولم چې تر ټولو قیمتي یې واخلې. که داسې نه وه
نو څه مې کړي وای؟ د خوریې واده مې و، که مې ارزانه اغوستې وای نو ټولو ښځو به راپورې خاندل نه؟ چې دا څو کاله مې په هر واده او کوژده کې د لوړې بیې اغوستل او د خوریې واده ته مې ارزانه اغوستې وې.
ښه نو څنګه ګزاره وکړم؟ زه ته ووایه، په اونۍ کې دوه ځله د بهرنیو هوټلو چکر راباندې وهې که نه؟
اول په دې نامخته کولو چا مخته دې کړو، اوس به مو بیایې که نه؟ په ټول عمر کې مې یو ځل د موټرو په اډه کې شوروا خوړلې وه، خوند مې ټول عمر نه هېرېده. خو اوس چې هر لوکس رستورانت ته لاړ شو او ډوډۍ وخورو نو په خوړلو پښېمانه یو، خو بیا هم عادت مو شوی، طاقت مو نه کېږي. زه په یو وخت ډوډۍ به هم نه ورکېږو.
څنګه به نه ورکېږو؟ هر ځل مو چې ډوډۍ خوړلې نو له 4-5 زره افغانیو کمه شوې نه ده.
نو چې موټر خرڅ کې هوټل او نورو ځایونو ته به په څه شي کې ځو؟
په ټیکسي کې به ځو.
ګوره، موټر بم خرڅ کې او پیسې به یا منشي ساتلای، بیا به څه کوي؟
بیا نو مجبور یم چې دا کور خرڅ کړم، نور نو هیڅ نه دی راپاتې.
هغه دوکانونه دې چې اخیستي وو او هغه د کور لپاره ځمکه دې چې اخیستې وه او هغه شرکت کې چې شریک شوی وې، هغه دې ټول خرڅ کړه؟
هو، ته نو څه وایې چې پاتې دي؟ په دا دوه درې کاله بېکارۍ کې چې د کار د وخت مزې کوې دا له کومه کېږي؟
دا څه وایې؟
ولې دروغ وایم؟
هغه ټول دې خرڅ کړل؟
هو.
هغه ټولې پیسې خلاصې شوې؟
وو، لا چې 60,000 افغانۍ قرضدارم یم. چې موټر خرڅ کړم 60,000 افغانۍ به یې قرضدار ته ورکوم.
نو له اوله دې ولې په دومره جګه خانه کې اموخته کړو؟
ما ویل چې ټول عمر به همدا پروژې وي او همدا د ډالرو بنډلونه به وي.
خدایه ته خیر راپېښ کړي، دا څه راوشول؟
ښځې، دا کلی دی او ته خو اوس هم د کلي له ژوند سره بلد یې. هغه څو ورځې د ښار ژوند دی چې تېر که، هغه له یاده وباسه او ځان دې له دې ژوند سره جوړ کړه. سبا ته غوا هم درته راولم. په پټۍ کې صابون ډېر دي، اوس به نو د غوا له شړومبو سره د پټي د سبو پیرکي خورو او خوند به ترې اخلو.
ډوډۍ به کومې نانبایۍ ته وړو؟
دلته نانوایۍ نشته، رپیده راواخله او پخپله یې پخوه.
د تا د پروژو او ډالرو انجام همدا شو؟
هو، سبا بل سبا ته به ډېر د ما غوندې پروژیان دلته وګورې چې د پیتاوي لمر ته به ناست وي او ویټامین ډي به ذخیره کوي، ځکه درګه هر د له بهره د ماسترۍ او دکتورا والا پې راوځي او دا موږ غوندې خلک نور څوک د املکو په بیم نه اخلي.
خوابا مینانو معشوقو ته فرمایشونه ورکول چې زلف داسې واړوه او سترګې هسې تورې کړه. خو اوس چې دنیا سرچپه شوي نو معشوقي عاشقانو ته فرمایشونه ورکوي، پام وکړئ.
دا خو بیا راغله، اوس به بیا راته وایي چې مینه درسره کوم.
دا څه چرتونه وهې؟ ډېر چرتونه مه وهه چې د سر ویښتان به دې سپین سي.
نه، د څه شي چرت به وهم؟
چې له نظره دې نه کوم، ډېر ښایسته یې. خو ارمان چې ورزش دې هم کولی.
ورزش خو کوم، چا ویل چې ورزش نه کوم؟
نو اندامونه یعنی بادي خو دې داسې نه ده لکه د سپورټ مین.
ولې څه به شوي دي؟
څټې دې لکه د مار اوس هم نری پاتې ده او ملا دې لکه د چارمغز د ونې ډګ هماغسې پلونه پاتې ده. له دې قد سره نری ملا، پلن څټ، پلنې اویې او ډبلې مټې پکار دي.
نو ډېرې نورې خو وایې چې هلک نری وي ښه ښکارېږي، اسلام هلکان دې پنډې چلوي نه.
څه ووایم نو؟
نو اوس د چا ومنم؟
د ما ومنه او که نه منې د فلمونو الیکان وګوره چې ځانونه یې څه ډول جوړ کړي دي.
خو زه په فلمونو کې کار نه کوم کنه.
چې په فلمونو کې کار نه کوې مه کوه، په دې باډۍ چې ته یې لرې څوک فلم هم نه در باندې ډکوي.
نو بیا یې تا ته څه تکلیف دی نو؟
هېڅ، یوه د لورینې مشوره مې درکړه.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.